مونږ یو شخصي حق ده. مونږ باید مونږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو مونږ نس کوی چې دا له بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي،
کوم حقوق ته مو کوی چې بشري حقونه وایو، چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي مونږ کوی چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته مونږ کوی چې وایو چې د ازادي حق ده، یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده، ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده، یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعیت کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار واوسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټولو افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري، حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ واوسي، روغ واوسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په یو باصحته او په یو آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکړای سي یا دوی ته ور نکړای سي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې تو حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوی سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوی سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوی سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوی سي چې ژوند وکړي. دولسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوی سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نسي کوی چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعه کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نور د منافع مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ولس حقوق ته بشري حقونه وایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیره مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشرغل است تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست د ورستي پښتني پټوګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبل لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوسي چې پیدا کو په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او د منبع اساسي قانون ده چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یادور سوی ده چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولر نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی د قانون چې تصویب سوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب سوی بل منبع چې مونږ کوي سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو د اساسي قانون شپږمه او اوومه ماده ده چې شپږمه ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دي او اوومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سو چې لاغیر هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقونه ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې او بینللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سو چې اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بینللي سازمان د منشور څخه نو مخ
ډیر مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
د ملنګ کچول په غاړه درځو ما یارا وخت ما زیګر دې دیدنو نه ټولو ما د ملنګ کچول په غاړه درځو ما یارا وخت ما زیګر دې دیدنو نه ټولو ما وخت ما زیګر دې دیدنو نه ټولو ما
کچکول یوازې د نشه پسندرو کې دی یو سمبول په توګه کارول شوی بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري او په بیلابیلو معنی سره کارول شوی دی. ځینې وخت فقیران کچکول غاړي ته چوي او په کلیو باندې کې خیر غواړي خو ځینې نور یې د عرفانیت لپاره یو غوره سمبول ګڼي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د کچکول ارزښت تاریخ او جوړښت ځانګړي کړی دا راځي نور یې جبر خیل ته وښو.
د کچکول جوړښت او پیدایښت په اړه ویل کیږي چې دا توک د شمشتې د ژوند پورې تړلې ده. دا سی ویل کیږي چې دا حیوان یو کال عمر لري او یو کال وروسته مري. نو د دې پرملا داخلاکا کاسه په اصل کې کچکول ګڼل کیږي چې ځینی ګرد شکل لري او ډیر نورې اوږد منحنی شکل لري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د کچکول کلمې اصلي جوړښت کچوه خول دی خو د ګرامري قواعدو په اساس او د کلمې د اسانه لوست لپاره دغه کلمه په کچکول اوخته ده.
کچکول کلمه زیاتره د ملنګان سره اړیکه لري. د یو کاسه شکل لري خو منتها د سه مخروطي شکل دی، یعنی بل ډول نه دی، مخروطي شکل دی. وغه ته زنجیر یا یو رسۍ یا زنجیر یا یو شی چې هغه دو طرف ته اچول کیږي او هغه بیا ملنګان اکثره په غاړه کې اچي او کچکول په غاړه کنه. دا سه یو استلام شته دی. نو زیاتره د کچکول کلمه د غاړې سره ارتباط ساتي، یعنی هر فقیر کچکول نه ګرځي، یوازې هغه ملنګان چې سي روحانيت دغه پکې وي او په خوا زمانو کې دا شی استعمالولو.
نو ما وړي وایي چې کچکول د خپل ځانګړي ارزښت لمخي بیلابیلو اشخاصو په بیلابیلو ځایونو کې کارولې او لا هم دا چاره په ډیره کم اندازه موجوده ده.
خوانی یو متل یو بهلول یو کند یو کچکول، بهلول او کند او کچکول مطلب دا دی چې هغه دی بهلول په خپل یو ډیر مسکین ملنګ سره او خور دی روحانیت په مفهوم باندې دن د سره نور هیڅ نه وو، یوازې هم دا یو کچکول به ګرځول نور یعنی د مادیاتو په هغه کې دوی نه اړیکې ورسره نه لرل.
نوموړی وایي چې کچکول په ولسی ادبیاتو کې هم اغیز خندلې.
کچکول کلمه شیدا په ډیر او زمون په ولسی ادب کې زیات دغه ځای مندلې دي، او خصوصا په لنډیو کې زیات کچکول کلمه استعمالېږي. مثلا وایي چې سترګې کچکول کړي د نوخلو، یا مثلا د ملنګې کچکول په غاړه ګرځو. دا دغه هغه چې دي لکه زمون په ولسی ادب کې خصوصا په لنډیو کې دا بيخي زیات استعمال شوی دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې کچکول زمګ د فولکلور مادي توګ دی، خو دغه مادي توګ ځانګړي مانوي ارزښت هم رامسته کړی دی.
یو هغه کچکول چې ملنګان په غاړه اچي او هغه روایت داسې کیږي چې یعنی دا ډیر دغه سړی دی، حقیر او فقیر سړی دی، او هغه خپل یو ارزښت دی. البته هغه د دې په معنا نه دی چې دا ګدا دی، هغه کچکول چې زموږ په ادبیاتو کې د ګدایي په معنی باندې کارېدلی، هغه د یو بشري مینې او خواخوږۍ لپاره کارېدلی دی. مثلا د یو چا سره د مینې په خاطر باندې کچکول په غاړه اچول شوی دی، یعنی زه له هغه انسان سره مینه لرم او زه هغه پسې اوس دغه دی ملنګ یم. دا ملنګي له هغې ګدایۍ نه چې یعنی لاړ شي یو چا ته سوال وکړي چې ډوډۍ راوړې خیرات راوړې، دا هغه نه دی. دا کچکول، دا کچکول چې دی دا د مینې کچکول دی، دا کچکول چې دی د هغې ملنګۍ کچکول دی چې د یو چا سره د ډېرې مینې له امله رامنځته شوی دی.
د استاد ازمون په خبره چې یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې په پښتنو کې کچکول د لومړي ځل لپاره د بونیر د میاجي بابا کورنۍ رواج کړي. نوموړی زیاتوي د کچکول په اړه په ادبیاتو کې هم ذکر شوی او تر ډېره د ذوق پورې اړیکه پیدا کوي.
خو انسانان یو له بل سره اړیکې لري، یو له بل سره تګ و راتګ لري. کله چې یو څوک یو چیرته څه خوښوي هغه یو ځای ته انتقالوي، دغه انتقال په صورت کې بس هغه خپل هم یو بچ ډیر خلک وکاري او دود سبب ګرځي. کچکول زموږ ډیره لرغونی مخینه لري فرهنګ کې چې اوس متاسفانه نشته، اوس څوک نه کاری. بوګانو کچکولو ماټوي وي، دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو د ذوق یو وسیله وه، او دوی به په غاړه اچول، دوی به ځان پرې خسته کوو. نو د کچکول په باب باندې زموږ په ادبیاتو کې چې کوم ذکر راغلی دی هغه د مینې ذکر دی، هغه د هغې ملنګۍ ذکر دی چې یوازې زموږ د مینې اساس جوړوي.
ازمون د اجمل خټک د کچکول ناول یادونه هم کوي او وایي چې کچکول ماټیوي او یو شمیر نور مادي توکي د ادبیاتو لپاره خام مواد دي.
په ادبیاتو باندې اوس دا د شعر او د نظم او د نثر لپاره خام مواد دي. په ادبیاتو کې موږ سره کوله ګورو د اجمل خټک یو ناول دی چې د کچکول په نوم یادیږي. همدارنګه په پښتو لنډیو کې موږ د کچکول ډیر زیات کنه اساسات ګورو، او په سندرو کې په ولسی سندرو کې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم، وخت د مازیګر د دیدن نه ټولوم، اکثر د سترګو سره تشبیه شوي دي. کنه ما سترګې در پسې ما در پسې لیمه کچکول کړه، معنا دا چې ما زستا په انتظار وم. دا انتظار چاته؟ د مینې ته. زه په کچکول کې تانه دیدن غواړم، خیر غواړم، زه په کچکول کې تانه بل څه نه غواړم. دا کچکول د خپل د ظرف چې دی دغه مظروف ته پاره کاریږي چې هغه مینه ده.
د ازمون په خبره چې کچکول پښتو ولسی ادب ته ډیر څه ورکړي او په غنو سندرو لنډیو او سروکو کې یادونه شوی چې لا هم زمنګ د پښتو شعر یو مشهور کاریدونکو سیمبول دی. د پکتیا اوسیدونکو ردوان الله لرمل وایي چې په کوچنیوالي کې یو شمیر ملنګان لیدلی چې کچکول یې په غاړه و، مګر اوس ملنګان کچکول نه کاروي او کچکول کلمه یوازې په ادبیاتو کې کاریږي.
تر ډیره پورې دا یو 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 فولکلوریک اړخ لري او په ادبیاتو کې ډیره اشاره ورته شوې ده، یم په لنډیو کې ورته شوې چې وایي چې ملنګ ځا کچکول دی واخله او نه وخته کېږي موږ ور پورې کوونه. دا کچکول یوازې د دې لپاره نه و چې ملنګانې په غاړه کې واچي یو کور ته ورشي پیسې ورته ورکړي، حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته ویلې چې په کچکول کې زه تا ته مینه نه درکوم یا هم تا ته خپل وسن نه درکوم. نه ډېر په لنډیو کې هم دا ویل شوي، په ادبیاتو په شعرونو کې هم دا ورته ویل شوي دي. او فکر کوم چې دا د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې له دې نه استفاده شوې ده. زیاتره وخت چې اوس هم شته، په کنکینې مې هم لیدلي وو چې ملنګان به راتلل په غاړه کې به له کچکول سره یو ځای شنې او سرې تسبیح هم اچولي وي، ګلان به هم په غاړه کې پراته وي، یو رقم غږ به یې کوو د دروازې مخته چې ملنګ ته خیر راوړی. کچکول به هم د لرګي او تور رنګ ډېر ښایسته.
نوموړی وایي چې د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره فولکلوریک توکي هم کمیږي، نو همدا لامل دی چې اوس کچکول هم د پخوا په څیر استعمال نه لري. محمد عاطف فقیرزاده بیا کشکول یوازې د هغو فقیرانو غاڼه غړي کوم چې له دنیوي چارو لاس په سر دي.
مخکې به کشکول ډیرو موږ چې ماشومان وو بس ملنګ راي کشکول ورسه دی، معمولا دا به چوبي او کڅو ما څه پورې سي لاس ورته وړای نه دی کشکول ته، خو ملنګ به منګل د چ په غاړه بیا چوله وي خو غټ ډنګ بیم په لاس وو بس د خیر غوښتنه کوله. فکر کوم په دې کې دا معمولا هغو کسانو چې د دنیا نه د مادیاتو ته ډېر توقع نه درلوده او ډېر فقیرانه ژوند یې کوله کچکول په غاړه چې فکر کوم چې ادبیاتو کې باندې مفهوم راغلی چې د فقیر کچکول یعنې لا فقیر مونږ خاوې یاستو بس په دې خاورو کې روان یاستو.
دی وایي چې کچکول په اوس وخت کې لمنځه تللی، دا چې ولی هغه وایي
خو اوس چې ځکه لګورم کچکول خو ډېر کم وینم نشته، په ځینو لرو پردو کې زیارت کې کوم ملنګ کوي یا پروت دی هغه بورسوي دغه نه راپدی خو په غټو خارونو کې او په میتوګه افغانستان په اکثر سیمو کې دلمنځ تللی دی. او لمنځ به داسته لوي ځکه ذهنیتونه اوس بدل شول، شرایط بدل شوی دي، خلک او اغلی دا نظر د مسایلو په اړه بدل شوی دی، سم خلک دیندار دي افغانان په میتوګه د مسایلو ته ژمن دي او باوري خلک دي، خو بیا هم د کشکول لاسه کوم دینی سبغه نه لري.
کچکول پلاس درته ولاړیم یا د خیر راکړه یا رخصت راکړه چې زما د ملنګي کچکول مات شي چې در په در دې ګرځوم تښتې راوړم.
درنو اوریدونکو، د اصیل افغانی او پښتني فرهنګ د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تماموو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خپرونې په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.